درنو دوستانو ستړي مشه یې زما اجمل اند او زما د تخنیکي همکار شمشاد زدران سلامونه ومني. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو هر کله کې وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې دی. په دې هیله چې وخا او خوشاله ورځ به مو پیل کړی وي. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار 8 بجو پیلېږي او د ماخام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 اوریدل کیږي. پیل د سهارنۍ نیم ساعت خبری مجلې نه کوو. د خبری مجلې د سر موضوع په ننګرهار کې ملکی تلفات دي. خو پایلم له خبرونو تاکل شوی چې په کندهار کې د ولسی جرګی انتخابات سبا تر سره شي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیر یو ونی کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. او د سعودي عربستان یو سارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی دا چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا تر سره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان صد حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار خلک به په څه باندې 100 مرکزونو کې رای ورکړي.
نن به د ټاکنو خپلواک کمیسون مشر ښاغلی سیاد صاحب هم به کندهار ته تشریف وړي او هلته به دغه انتخابات د دې تر نظارت مستقیم نظارت لاندې ترسره کیږي. موږ په کندهار کې 100 مرکز لرو.
لا کندهار څخه د ښځو په ګډون 112 کسانو ځانونه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیدان کړي. په دې ولایت کې شاوخوا 15,000 کسانو د رای ورکولو لپاره نومونه ثبت کړي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو له پیښې وروسته د 2 لپاره وځنډېدل. په دې پیښه کې چې د ولایت په مقام کې وشو او مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو ومانه، د امنیت پخوانی رئیس عبدالمومن حسین خیل هم وژل شوی و. د ولسی جرګې انتخابات د تلې پاتې 28 او 29 د کندهار او غزنی پرته د هیواد په 2 ولایتونو کې ترسره شول. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ د وزارت مرستیال پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه خبرې کړې دي. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د ځینو هغو مسایلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل چې مصطفی مستور او انوب ودان په کابل کې په خپل پرونی کتنه کې پرې بحث کړي.
دریدیدار روح چگونگی سرمایه‌گذاری
و پادی کتنه کی په چابهار بندر کې د کار او پنګونو د هندي وګړو لخوا د کوشنوي او منځنوي پنګونو او همدارس په دی اړه چې ستار تیا د باید څو شی او څنګه کولای شو چې پنګونی حل ته جذب کلو بحث وشو. د هند صدر اعظم نجدي ونی مې اشمق کې هند ته د افغان ولسمشر د سفر پر مهال ویلی و چې هند شاتوت بندر غونی او د کل لپاره د مریضي برېښنا او د څخه کوبو په ګډون د 118 بیلابیلو پروژو د عملی کولو مالی او تخنیکی همکاري ته چمتو دي. دا کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په تیر یو ونی کې له ایران څخه نږدې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي. IOM په خپل ونیز ریپورت کې چې پرون خپور شوای د تیری تل یا میزان د 22 او 23 نیټې ترمنځ 1,400 و بخیت 4,299 کسان چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لرل افغانستان ته ستانه شوي چې تقریبا نمایي ایراني چارواکو په جبري ډول استلی دي. IOM همداراز وایي چې د روان کال له پایله 6,000,000 څخه زیات افغانان له ایران او پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي چې له دې ډلې 6,500 کسان له ایران او نږدې 25,500 نور له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د سعودي عربستان یو څارنوال وایي چې په استانبول کې د سعودي په کنسلګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي عمل و. له دې مخکې د سعودي عربستان د حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شوی چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. 59 خاشقجي چې په امریکا کې اوسېده او د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کار کوه د سعودي د حکومت له منتقدانو څخه و. نوموړی د اکتوبر په 2 د واده د اسنادو ترلاسه کولو لپاره د سعودي کنسلګری ته له ننوتو وروسته نادرکه شو. سعودي بن عبدالله د سعودي عربستان یو سارنوال پرون په یو بیان کې چې د اس پی ای خبری اژانس خبر کړ ویلي له ترکیه څخه ترلاسه شوی معلومات ښیي چې مشکوک کسانو عمدن د خاشقجي په وژنه لاس پورې کړی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د رپورټونو له مخې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای مشر جینا هسپل په روانه اونۍ کې د حقیقت موندنې د ماموریت په ترڅ کې ترکیې ته د سفر پر مهال هغه غږیز فایل اوریدلی چې د شوې د عالم مخې د خاشقجي د وژنې له جریانه ثبت شوی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه پیغام ورساوه چې هغه ته یې په 2009 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې. جان بولټل په ایروان کې د ازادي راډیو لارمنی څانګې سره په مرکه کې وویل چې پوتین ته یې د ټرمپ بلن لیک د رواني اونۍ په پیل کې مسکو کې د سفر پر مهال وسپاره. خو بولټن همداراز یادونه وکړه چې د پوتین او ټرمپ سلاحکاران په نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو مشرانو د کتنې پر جزئیاتو هم کار کوي. بولټن په داسې حال کې روسیې ته سفر وکړ چې د ټرمپ ادارې د اټومي وسلو له یو مهم تړون څخه د وتلو خبرداری ورکړی. او روسیه پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دا د روانې میاشتې په پیل کې د همدې ډول یو مخکینی راکټ له ناکامه توغولو وروسته دوهم راکټ دی چې روسیې فضا ته استوي. د روسیې دفاع وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې سیوز 2.1B ډوله راکټ د روسیې د شمال لویدیځ له یو مرکز څخه په بریالیتوب سره توغولی دی. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه سمګ پوی پانه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لوستلې شي. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ننګرهار کې د یو شمیر سرچینو تایید کړي چې پر غدات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وختي. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس پرون په ننګرهار کې وو. د دې پیښې د څېړنې لپاره یې له ځایي چارواکو سره کتل. په دې موضوع په ریپورت سربیره د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون او همدارنګه د ملکي خلکو د خوندیتوب د دفاع د ځینو ټولنو اندېښنې هم در سره شریکو شي. د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې ښودلې دي. دا به هم واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي امریکا باید له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د امریکا او اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دې نه وځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه برابره نه شي. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونه هم دراوړو. په ننګرهار کې سرچینې تاییدوي چې په رودات ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخته ده. دې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل د سه شنبې په شپه د ملي امنیت د ځواکونو لخوا په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون 14 ملکیان وژل شوي. په دې عملیاتو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعا وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس پرون ننګرهار ته ورسېد. احمد تکلی په اړه جزئیات لري.
د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې له ادعاو وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ولایت تولار محمد معصوم ستانکزای پرون د پنځشنبه په ورځ په ننګرهار کې وو او د دې قضیې په اړه یې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړې. د ننګرهار د سیمه ییزې ادارې یو مقام دا تاییدوي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملي امنیت د ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دې مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې د یو ماشوم په ګډون ټول 14 ملکي وګړي وژل شوي دي. لبلې خو د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیانی وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه د څېړنو نتایج تر اوسه نه دي روښانه شوي. خوګیانی زیاته کړه چې د ملي امنیت عمومي رئیس ښاغلی ستانکزي د دې پیښې د قربانیانو د کورنیو لغړو سره لیدلې دي.
د ملي امنیت عمومي رئیس ننګرهار ته تشریف راوړ او د دې سفر پر مهال د وروستیو پیښو چې په هغه کې د روداتو او سترود ولسوالۍ کورنۍ وي د دې سیمو مخابرو او د قربانیانو د کورنیو مشرانو ته یې ډاډ ورکړ چې هغه بنسبین د عملیاتو پر مهال ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا اړولې له دې سره به قانوني چلند ترسره کوي.
د روداتو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د چهارشنبه په ورځ وویل چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. دوی د تورخم جلال آباد پر لویا لاره یو شمیر تابوتونه کې خودل او د لارې موقتا بند کړه. د افغان حکومت څخه وغوښتل چې پیښه په جدیت سره وڅېړي او عملانو ته اجازه ورکړي. د ننګرهار د والی ویان ښاغلی خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولایتي ادارې لخوا ګمارل شوی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د ملکي وګړو د تلفاتو د ادعا په اړه د څېړنو لپاره روداتو ولسوالۍ ته ولاړ. خوګیانی زیاته کړه چې د دې تحقیقاتو نتایج به راتلونکې اونۍ رسمن اعلان شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي چې د جګړې له دوام سره په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو کچه هم زیاته شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون اجرایوي رئیس موسی محمودی لازادې رادیو سره په خبرو کې له افغان حکومت او وسلوالو مخالفینو غوښتل چې د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي.
حوادثی که در جریان انتخابات بعد از انتخابات و از طرف مخالفین
هغه پیښې چې د انتخاباتو په ورځو او وروسته د مخالفینو لخوا وشوي او په ننګرهار کې د ملکی وګړو د تلفاتو اوسنۍ پیښه د ټول د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لپاره د اندېښنې وړ موارد دي. موږ هیله منو چې دولت او وسلوال مخالفین دواړه د جګړې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د ملکی وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې پوځي عملیات د ملي امنیت ځواکونو کړي وو. ملګرو ملتونو نږدې درې اونۍ مخکې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 2098 ملکی وګړي وژل شوي او 5225 نور ټپیان دي. د دې راپور له مخې په سلو کې د 15 ملکیانو د مرګ ژوبلې مسؤلیت وسلوالو طالبانو، اسلامي دولت ډلې یا داعش او د حکومت ضد نورو مخالفینو ته ورلغاړې دی.
اخوا پرون په کابل کې د ملکی وګړو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې هم په هیواد کې د ملکی خلکو د وژل کېدو د زیاتېدو د پیښو په اړه اندېښنه وښوده. د دې بنسټ رئیس عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د امنیتي ځواکونو په شپنیو او هوایي عملیاتو کې د ملکی خلکو تلفات زیات شوي دي. اکرام الله اکرام په اړه رپورټ لري.
په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو د وژل کېدو په اړه د راپورونو لخبرې دوه وروسته د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوي دغه پیخه د نه پاملرنې د همغږۍ د نشټوالي او ناسمو اطلاعاتو له امله رامنځته شوې ده. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ننګرهار ولایت کې د ملکی کسانو پر تلفاتو اندېښنه وښودوي ویل که د عملیاتو پر مهال پام ونه شي او د ملکی کسانو تلفات دوام وکړي پر حکومت به د خلکو باور کم شي.
په ځلونو ځلونو باندې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې عملیات کړي دي چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېدلې. ښه بېلګه یې پرون شپه د ننګرهار عملیات دی چې هلته پکې 11 شهیدان شول. په دې کې ښځې او ماشومان هم وو. د یوې کورنۍ 15 ورونه وو. همدا د حکومت په بېغورۍ او د حکومت په بې توجهۍ باندې دلالت کوي.
خاغلی تسل ویل حکومت باید په داشان پیښو کې خلکو ته ځواب ووایي، د ملکی کسانو وژنې په جدي توګه تعقیب او نتایج له خلکو سره شریک کړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر رسنیو د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله راپورونه خپره کړي چې تیر ورځ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سیمې 14 ملکی کسان وژل شوي دي. دوی ادعا کړي چې په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د روداتو ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې ویل،
د میر اکبر جان زوی وو په ملي اردو کې، اغه هم ورسره په شهادت رسول دی. یو اسخر دی، درې ورونه دي، درې زامن دي، یو زوم دی. دا 15 په یو کور کې، وو کسان په بل کور کې دي، څو سره زنانه او ماشومان دي، دوه کسان نور په بل ځای کې شته دي چې په ورځ کې ملمانو اغه
کمانډو راغلی او زغه سي کور ټول شته دي او صرف زنانه پاتیا کې مې وزغه ماشوم چې کوم چې شوی دا مورم زخمی ده. غریبانو ډیر بي وسو ډیر داسې خلکو چې هیڅ یو شکم چا سره ارتباط نه درلود.
د ننګرهار ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې په روداتو ولسوالۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو د ادعا پاړه څېړنې کیږي. د ننګرهار د والی ویان عطاوله خوګیانی د پنځمې پورز ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم سانګزی هم په دې اړه د خبرو لپاره ورغلی دی. دی وایي چې دا عملیات د ملي امنیت د 02 ځانګړي قطې لخوا شوي دي. مخکې تر دې د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په یو راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې په دې هیواد کې 216 ملکی کسان وژل شوي او 540 ټپیان شوي دي. د دغې ډلې په حواله د ملکی کسانو په وژنه کې د تیرې میاشتې په پرتله زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ملکی کسانو وژنه د بشري حقونو او د اساسي قانون د اصولو خلاف ګڼي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقی
دیوای د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی کسانو د وژل کېدو پر زیاتوالی او پر دوی او د دوی پر هستوګنځایونو سیستماتیک حمله د اندېښنې وړ ګڼي. موږ غواړو چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عملیاتو پر مهال له پوره احتیاطه کار واخلي او نړیوالو بشري قواعدو ته درناوی وکړي چې ملکی کسان په نخ نه شي.
خاغلی صدیقی په جګړه کې د خکیلو اړخونو لخوا ملکی خلکو ته نه پاملرنه د اندېښنې وړ ګڼي او ټینګار کوي چې د جګړې په جریان کې باید بشر دوستانه اصول په پام کې ونیول شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سمغه غلا ساده یې راډیو نو ری وسم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
امریکایي پوځیانو له افغان پوځ سره مخامخ ناستې ځنډولي. واشنگتن پوسټ ورسپاڼې په همدې اړه یو مطلب لیکلی دی. ورسپاڼه لیکي امریکایي پوځیانو دا پریکړه وروسته له هغه کړې چې په کندهار او هرات کې دوه مرګونی بریدونه وشول. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان جنرال رازق په ډزو وژل شو او په هرات کې هم یو کس چې د افغان سرتیري د ریشې په تن و په چکی سرتیرو ډزې وکړې او یو تن یې وواژه. له 2008 کال راهیسې د افغان پوځ په لیکو کې ځینو نفوذي کسانو په بهرنیو عسکرو ماشي ورتاو کړي چې تر دې دمه 155 کسان وژلي. د قاتې ملاتړ د ماموریت یو ویاند ویلي په هرات کې تر برید وروسته دوی خو په تیاله چې له افغان پوځیانو سره د افغان پوځ په مرکزونو کې مخامخ ناستې وزنډوي او یوازې په برېښنالیک او ټلیفوني خبرو اتکا وکړي. ورسپانی لیکلی لدی وروسته د امریکا پوځي چارواکي یوازې تر خپلې قومندې لاندې مرکزونو کې له افغان پوځیانو سره ګوري. واشنگتن پوسټ لیکي د کندهار ځواکمن امنیه قومندان د میزان پښپګشتمه تر هغه جلسې وروسته د یو بریدګر په ډزو وژل شو چې د ناتو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره یې درلوده. په بریده کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال مؤمن حسین خیل او د ملي ټلویزیون کیمرامین سلیم انګار هم وژل شوی او د کندهار والی یو امریکایي جنرال او څو نور ټپیان شوی دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ویل چې دا بریده په پاکستان کې پلان شوی، خو د واشنگتن پوسټ په خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه تور رد کړ. نېشنل انټرست خبرونه یو مطلب لیکلی چې عنوان یې په افغانستان کې پاتې کېدل د ناپوهۍ تعریف. خبرونه لیکلی په خلاینه یو سیاسي حل لارې او په افغانستان کې د امریکا دایمي حضور ته لار پرانیزي. لیکوال لیکي دا یوازینې لار ده چې په پوره ډاډ په افغانستان کې د فعالو خطرناک تروریستي سازمانونو په وړاندې د امریکا دفاع وکړو. د خبرونه په لیکنه دا د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس مک تورن بيري خبره ده چې تیرونه افغانستان ته هم سفر کړی وو. نېشنل انټرست لیکي امریکا په افغانستان کې لول لسکلونو راهیسې پاتې ده او لا هم د جنگ د پای ته رسیدو نخې نه ترسترګو کیږي. په دوام کې راغلی چې د یو عمل بیا تکرار او بیا ورنه د متفاوت نتیجې تمه د ناپوهۍ اصلي تعریف وړاندې کوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې امریکا باید له ترهګرو د پاکستان د ملاتړ په خاطر د دې هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي. د دې جرګې دویم منشي فیصل سمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 18 کلونو کې لکه څنګه چې لازم وه پر پاکستان فشار نه دی راوړل شوی. جمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
ورسته له هغه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته خبرداري ورکړ چې باید په خپل خاوره کې د تراګرو په نازایونه وتړي، د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې پاکستان تر جدي او عملی فشار لاندې رانشي وضعیت په افغانستان کې بدلون نه مومي. د مشرانو جرګې دوهم منشي فیصل سمی وایي له تراګرو د پاکستان د ملاتړ په تړاو کافی اسناد او شواهد موجود دي چې امریکای باید پر بنسټ د اسلام آباد په وړاندې جدي اقدام وکړي. خغلی سمې د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې وخت را رسیدلې چې امریکا له ترهګرۍ نه د پاکستان د ملاتړ له امله له هغه هیواد سره په جدي ډول حساب وکړي.
امریکایان باید د پاکستان پر وړاندې په خپل ستراتیژۍ لسره غور وکړي. تر کومه چې پاکستان عملاً تر تحریم او ګواښ لاندې رانوړي، زه فکر کوم چې د افغانستان ستونزه نه هواریږي او امریکا به هم د افغانستان په جګړه کې ناکام وي. موږ له پاکستان سره د امریکا حساب او کتاب ته پته مو یو، ځکه ولس کاله په دې سناریو تیر شوی او زمون خلک ستړي شوی دي.
خغل سمی ټینګار کوي چې په تیر ولسو کلونو کې اسلام آباد په ښکاره ډول ترهګرۍ ملاتړ کړی دی، خو نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا د پاکستان په وړاندې له نرمښت څخه کار اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو تازه ویلي چې د ډیورند کرښې پر اوږدو د ترهګرو په نازایونه باید د پاکستان لخوا وتړل شي او د نوموړي په خبره د واشنگتن پیغام تر دې څرګند نشي کېدی. ښاغلی پیمپو د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د رول په اړه ویلي که پاکستان په دې برخه کې ریښتینی عمل ونه کړي، امریکا به ورسره حساب وکړي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې په واشنگټن کې به د سختو او زیاتو بندیزونو لارې ایران تر فشار لاندې راولي. بولټن د ازادي راډیو د خبر له څانګې سره په ځانګړې مرکه کې ویلي ایران د نړیوالې ترهګرۍ اساسي ملاتړی دی. رضوان مراد په اړه تفصیل لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي واشنگټن غواړي د ایران د اټومي فعالیتونو د دوام او په منځني ختیځ او نړۍ کې د تهران د موزر فعالیت له امله پر دې هیواد زیات نه زیات فشارونه راولي. ښاغلی بولټن د پنجشنبه پورس په یاروان کې د ارمنستان له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل ایران د نړیوال تروریزم اساسي تمویلوونکی دی او د تهران دا چلند باید بدل شي.
We want to put maximum pressure on Iran because it has not given up the pursuit of nuclear weapons. It remains
they way mongwaru par iran ziat na ziat fishar rawdu zaka da atomi waslo lo program alas nakhli iran da nadewal terrorism asasi tamwilun kede mong de iran da lere watan wishtun ko misailo da program aw pa iraq suriye aw nora nade kede de hewa da pawsi faaliyatun la amala andekhmaniyo. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویل واشنگټن نه غواړي چې پر ایران د بندیزونو د پراخولو په بهیر کې د متحده ایالاتو ملګري هیوادونه زیان وویني. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن یوازې دوه ورځې وروسته تر هغې پر ایران د فشارونو د زیاتولو خبرداری ورکوي چې امریکا، سعودي عربستان او د خلیج پنځو هیوادونو په روانه اونۍ کې یو شمیر ایراني وګړي افغان طالبانو ته د مالي سرچینو د برابرولو په قضیه کې په تور لیست کې شامل کړل. امریکایي او سعودي چارواکو ویلي دي چې په تور لیست کې په شامل شو ایرانیانو کې د دې هیواد د سپاهي پاسداران انقلاب د بهرني څنګه قدس ځواک دو افسران هم شامل دي. ایران بیا سعودي عربستان تورن کړی دی چې پر تهران د بندیزونو له لارې هڅه کوي چې په ترکیه کې د سعودي په قونسلګرۍ کې د خبریال جمال خاشقجي د وشل کېدو له قضیې د خپلو خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال په مئی میاشت کې له ایران سره د نړیوالو قوتونو د 2015 کال له اټومي موافقې ووت او پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي راډیو ناوړي. د امریکا اروپایي متحدانو پر واشنگټن غږ کړی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې څخه دی نوځي څو روسیې ته هم له دې تړون څخه د وتلو پلمه په لاس ورنشي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د ناتو اروپایي غړو د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې روسیا د اټومي وسلو د مخنیوي له موافقې INF څخه د وتلو پر ځای د دې موافقې منلو ته وهڅوي. اروپایي ډیپلوماټان وایي کله دې تړون څخه د امریکا د وتلو په صورت کې ناتو دوه ټوټې شي نو ګټه به روسیا واخلي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د شورا چارواکو د ناتو په مقر کې د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ناتو د غړو هیوادونو استازو ته د منځني واټن وشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړون INF څخه د امریکا د وتلو د پریکړې په اړه معلومات ورکړل. رویټرز په غونډه کې د حاضرو ډیپلوماټانو له قوله لیکي چې وایي جرمني او د اروپایي ټولنې څو نورو غړو پر واشنگټن غږ وکړ چې مسکو د هغو اقداماتو بندولو ته قانع کړي چې د اروپایي متحدانو له نظره له INF څخه سرغړونه ده او یا هم د امکان په صورت کې د چین په ګډون یو ځل بیا خبرې پرې وکړي. یو ډیپلوماټ ویلي د ناتو غړي غواړي د امکان تر هدا هلی ځلی وشي چې امریکا له دې تړون څخه ونه وزي او یو بل ډیپلوماټ ویلي هیڅوک له دې تړون څخه د روسیې سرغړونې لپاره نه غورځوي خو که امریکا تری وزي نو روسیې ته به پلمه په لاس ورشي چې د دې تړون د فسخه کېدو پر ناتو واچوي. دواړو ډیپلوماټانو له رویټرز اژانس سره د خپل هویت د نه ښودلو په شرط خبرې کړې دي. INF پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 15.5 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو څلور کاله مخکې د سړې جګړې پر مهال لاسلیک شوی روسیې او متحدو ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې له ځمکې څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکي کروز ډوله توغندي ولري او یا یې تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د INF په اړه د خبرو لپاره په روانه اونۍ کې په مسکو کې وو او د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون یې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. ښاغلی بولټن د خپل سفر په دوام د ارمنستان په پلازمینه ایروان کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې له ښاغلي پوتین سره یې خبرې بریالۍ وې.
President Putin is himself an expert on arms control, so we had a long discussion about the INF.
ولس مشر پوتین پخپل د وسلو د کنټرول متخصص دی موږ د INF او لدی تړون څخه د امریکا د وټلو په اړه چې د لایل یې ولس مشر ترامپ روخانه کړی دی او د خبرې وکړي موږ د وسلو د کنټرول د نورو تړونونو او د دوړو هیوادونو د ستراتیژیکو اړیکو د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو او د منځني ختیځ د مسایلو په اړه خبرې وکړي. فکر کوم دا باسونه ډیر ګټور دي ځکه د روسیې د بهرنۍ پالیسۍ اقدامات د ملي ګټو پر بنسټ ولاړ دي. فکر کوم له روسیې سره خبرې ځکه بریالۍ وي چې دواړه لوري د خپل ملي ګټو په برخه کې ډیر قاطع دریز لري. له آزادۍ رادیو سره په مرکه کې ښاغلی بولټن همداراز وویل چې پوتین ته د ترامپ هغه پیغام هم ورساو چې هغه ته په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. خو بولټن دا یادونه هم وکړه چې د پوتین او ترامپ سلاکاران پر روانه نومبر میاشت کې په پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمي کلیزې په مناسبت د نړۍ د مشرانو په غونډه کې د دواړو ولس مشرانو د کتنې پر جزئیاتو کار کوي.
او سم په مخړی یوار بیا دا مهمه خبرونو سرټکو ته ټاکل شوې ده چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات سبا شنبه تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان سید حفیظ الله هاشمی آزادۍ رادیو ته وویل د کندهار خلک په سبا باندې یو سلاویا مرکزونو کې رائے ورکړي. د افغانستان د اقتصاد وزیر او د هند سوداګرۍ وزارت موین پرون د پانګونو او بیلابیلو تجارتي مسلو په اړه په کابل کې خبرې کړې دي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای په تیرې وونه کې له ایران څخه نشتې 15,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوې دي. د سعودي عربستان یو څارنوال ویلي چې په استانبول کې د سعودي په کنسولګری کې د ژورنالیست جمال خاشقجي قتل یو عمدي قتل ولدي. مخکې د سعودي حکومت په رسمي بیانونو کې ویل شو چې خاشقجي په لوی لاس نه دی وشل شوی. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام ورسوه چې هغه ته یې په 2019 کال کې واشنگټن ته د سفر بلنه ورکړې ده. او روسیې پرون یو سیوز راکټ چې سپرلی نه لري په بریالیتوب سره فضا ته وتوغوه. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه د آزادۍ رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د آزادۍ رادیو دا لومړنی سهارنی نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسوو او زما همکار آرش همایون راشي چې بل نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي. پام وکړئ د ژوند رنګونو ته. وروسته آرش همایون راځي او هغه به مو په بل نیم ساعته خبري مجله کې ملګرتیا کوي.
دا ژوند رنگونه
مانو محمد زیا زدا ډریور مانو د کابل خار
اڅبره وخت کې شتا سي ډریوري کوي
انا واته کال کی
په دې تو خلو کې لکه مشکلات سره مخ شي وستي
ولا مشکلات خو ډیر دي نو دا سره کم خراب دو بل تیلم کې ماته دي بیرو بارم ډیر ده نو دا مشکلات نه دي نو
خلک به وای چې کته لارزان هم شي خو دا ډریوران راز کیږي نو کرا قیمته وي دا خبر نه وي
نه نه دا خبره نشته دا خو وستیلو پر شپېتر په یو لیټر تیل دي پټرول نو چې ته یو ځای بسل روپی اتیا روپی باندې ته راغی پوره ته 1900 روپی تیل مصرفای نو زه که به څنګه غټو کچې په 70 روپی ته یو لیټر تیل وا او کچیر ته تیل په 10 روپی یا 15 روپی باندې سی نو بیا کولای سي چې سړی مراته وکړي
څنګه نا وخت وي د خلک ودون ته چیزی او ما خام کیږي نا وخت وي به ځین خلک د شکایت لري چې بیا کراګانی وړي قیمت وي او په دوه کیږي تاسو خبرې کار نه
نه نه دا کار مونږه اس کله نه دا کړای
کوم قیمت چې درځي بیا غد شپې هم
هغه د شپې او درځي یو خبره ده کوم مشکل نسته ول درځي نه د شپې لاخي د شپې په دخي چې بیروبار ني سړک فرصتي نو چې یو خوازي کو سفرلې پارسو پیسې کینې نو هغه کته ګټه کته وان نکې
او زیاتره وخت د غلارې باندې وي خصوصا په پلازمینه کابل کې د غسمو تاسو نقص رسوي د تیل لارخه چې نه تیل ډیر مصرفيږي او تاسو کله موټر دروي او کله روانوي د غسمو سن سره مخ کړی یستي
او دا غسمو د جماعت ته ویلم دا بیروبار هم دا غسمو د یو خو تیلم قیمته دي او بل بیروبار هم نو که سړی ته وای چې تا ته لاس درکې چې ما د غجی ته بوزه کتور ته دغونه هغه نه مانی هغه وایي چې نه دغه نه پیسې زه در کوم که زه لاړ سه که نه یس نو ډریور مجبوري که په ګټه یي که په تاوان یې کېنئ او نور بوی
د مخکې سیټ کې څو نفره تاسې کېنوئ دلته
مخکې سیټ کې خو زه خو درباس تړم او نور د آباد پر لاګان چې د کابل ښار کې زه ګورم دوی دوه نفره مخکې سیټ کې کېنئ
بده خاطره خو خدای مکړه دې ډریورۍ نه لري چې مثلا خدای مکړه موټر د ټکر کړی وي یا څوک د موټر وهلی وي ژوبل کړی دی وي که څنګه
شیطان خو مې د کاڼۍ تروسه پورې خو مې سړی خو مې نه ده وهلی خو داسې موټر سره مې حادثه کړې ده بعض وخت دا موټروان تاوان مې ورکړی بس خلاص